دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو هرکلی کوم په دې ساعت خبرونه کې. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې فرخنده اسد یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. وزیر اعظم عمران خان پر ولس غږ کړی چې د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره د سخت احتیاط وکړي. په پاکستان کې په تیرو سلی رښتو ساتونو کې د کورونا وایرس له وجې 30 کسان مړ شوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي باید د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه ورسره د کورونا وایرس د ویکسین په اړه معلومات شریک کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 کام ته په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل د کورونا وایرس ته مخ په زیاتیدونکو کیسونو لوجه به احتیاطي لارښوونې سختوي، خو لا هم په هیواد کې ټولبند نه اعلانوي. نوموړي ویل مارکیټونه، کاروباري مرکزونه، شادي هالونه نه تړي او د سکولونو او نورو تعلیمي ادارو د بندولو فیصله هم لا نه ده کړې. وزیر اعظم عمران خان دا هم ویل د دوی ګوند پاکستان تحریک انصاف په پر روانو ورځو کې جلسې او لوی غونډې نه کوي او نورو سیاسي ګوندونو ته هم خاص کوي چې د جلسو او لوی غونډو څخه ډډه وکړي. د پاکستان پیپلز ګوند امشر بلاول بوټو زرداری په گلګت بلتستان کې د نومبر په 14 په یو خبری کانفرنس کې ویل په گلګت کې د نومبر پر 15 په شوو انتخاباتو کې درغړې شوې دي او دوی به په دې لړ کې قانوني کاروایی کوي. پیپلز پارټي د گلګت بلتستان په سلی رښتو انتخابي چوکیو کې درې ګټلې دي. بلاول په خپلو خبرو کې ویل د انتخاباتو د غیر حتمي نتیجو تر مخه دوی په یو شمېر چوکیو تر ټولو زیات وټونه ترلاسه کړي وو، خو د شپې تیرې دوه وروسته سهار نتیجې بدل شوې. د سرکاري راډیو د 14 نومبر دیو خبر لمخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په گلګت کې پاکستان تحریک انصاف نه چوکې تر لاسه کړی، آزادو کاندیدانو او پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون دوه چوکې تر لاسه کړې دي. د مسلم لیگ نون نو مرستیال مشر مریم نواز هم د نومبر په 14 په خپل ټویټر پاڼه په ټاکنو کې د درغلې او تور پورې کړې دي، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند وفاقي حکومت دغه تورونه بې ځایه ګرځولي او د گلګت بلتستان انتخابات یې شفافه ګرځولي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د سرمایه‌کاری او سوداګری سلاکار کابل ته رسیدلې. په کابل کې د پاکستان سفارت د نومبر په 14 رسنیو ته په یو واستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داوود سره د خپل یو پلاوی کابل ته په 3 ورځنی سفر راغلی دی. د دغه پاکستانی پلاوی د راتګ په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد مشال ریډیو ته ویل چې عبدالرزاق داوود کابل ته د اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا او د دواړو وادونو ترمن د اقتصادي کمیشن د جوړولو لپاره راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د نومبر په 19 به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم کابل ته ځي. د پاکستان د روغتیا د محکمې د ویپانې تر مخه په تیرو سلی رښتو ساتونو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له وجې 30 کسان مړ شوي دي. په پاکستان کې د نومبر 18 په کورونا وایرس تخته او کسانو شمیر څه باندې 3,00,000 ته رسېدلی دی. بل خوا په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 1,093 کسان مړ شوي او څه باندې 3,03,000 بیرته رغېدلي دي. د روغتیا د محکمې د ویپانې تر مخه په تیرو سلی رښتو ساتونو کې 2,050 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې چیرې له راتلونکو انتظامی سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 6 جنوري د سوګند رسوماتو نه مخکې د کورونا وایرس د ویکسین د رسد په اړه معلومات شریک نه کړل، نو په امریکا کې دغه وایرس له وجې د مړو شمېر زیاتې دي. شي د نومبر په 14 په خپل آبایي ریاست ډیلاویر کې په یو خبری کانفرنس کې د دغه ویکسین په اړه په وخت د معلوماتو نه ترلاسه کولو د خطر په اړه د یو سوال په ځواب کې جو بایدن وویل که چیرې دوی له یو بل سره همکاري ونه کړي نو زیات خلک مړ کېدای شي. امریکا دا وخت د کورونا وایرس په اړه د درېمې سختې څپې نه تیریږي او په یوه ورځ کې د 1,150,000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي. په امریکا کې د کورونا وایرس له وجې د ورځې په 100 خلک مړ کېږي. او بل خبردار چې په امریکایي سینټ کې اکثریتي مشر مچ مکانل له افغانستان او عراق نه د امریکایي عسکرو زر تر زره د وستلو خلاف خبرداري ورکړي. د لهغې وروسته دا چې د نومبر په 14 په ځینو مطبوعاتي راپورونو کې ویل شوي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راروانو ورځو کې د دغو دواړو هیوادونو نه د خپلو عسکرو د راویستلو د یو اعلان پلان لري. دا او تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرنامو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس ژغ کړی دی چې د کورونا ناروغي بیا زیاته شوې ده، باید پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې واکمن تحریک انصاف د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې درغلي کړې دي، خو د یاد ګوند یو مخکښ وایي
مونږ هغه وسایل نه یو استعمال کړي کوم چې هغوی دا کوم تورونه لګوي، د دوی خو داسې استعمالول به مخکې چې خلکو ته به سړکونه اعلان کوو په هغه ساتې به کار شروع کوو.
جماعت اسلامی وای اوسنی حکومت پارلمان بی واکه کړي او پریکړه بل ځای کیږي.
دی حکومت د پاکستان پارلیمنت سرټیټ کړي، پارلیمنت آزاد نه دی، پارلیمنت خود مختار نه دی، د ملک د فیصلو مرکز پارلیمنت نه دی.
تجارت وای په کار د چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت له سیاست سره ونه تړل شي.
صرف د زمونږ بد قسمتی ده چې په پاکستان او په افغانستان کې دا تجارت هم سیاست سره تړلې شوې ده، دا ډیرو دنیا کې چې دی د سیاست سره دا تړلې نه ده.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس ژغ کړی دی چې په ملک کې د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه پر احتیاطي لارښوونو عمل وکړي. وفاقي حکومت په ملک کې د کورونا د دویمې څپې څخه وروسته په کیسونو کې د زیاتوالي له وجې پر جلسو کولو، پر ودونو، حلونو او نورو غونډو د 300 څخه د زیات کسانو پر غونډېدو بندیز لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې هم د نورې نړۍ په څیر کورونا ناروغي یو ځل بیا زیاته شوې ده. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا پاکستان سرخار اسلام آباد کې د این سی او سی یا نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر غونډې وروستو وزیر اعظم عمران خان بیګا مطبوعاتو ته وویل چې د کرونا دوی مرړی د ټولې نړۍ په شان پاکستان کې هم ډیره په تیزۍ روانه ده او تیرو لسو ورځو کې کرونا کیسونه او د دې نه کیدونکو مرګونو کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. دا چې کوم دویمه چپه شروع شوې ده، نو ډېر په خفګان دا وایم چې تیرو لسو ورځو کې زموږ کرونا کیسونو کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. دلته به چې دروازې شپږ اووه کسان مړه کېدل، اوس 15 ته رسېدلی دي او اوس خطره موږ ته دا ده کچرې موږ احتیاط ونه کړو او په احتیاطي لارښوونو عمل ونه کړو نو ویره ده چې زموږ په غټو هسپتالونو کې به هغه شان ځای نه وي لکه تیر جون کې چې وو، ځکه چې موږ ګورو وړاندې نه ډېر په تیزۍ سره دا وایرس خورېږي. نوموړی وویل چې حکومت د کارخانو، جوماتونو او دوکانونو د نه بندولو هم پریکړه کړې ده، خو باید دغلته کې په احتیاطي لارښوونې یا ایس او پیز عمل درآمد باور کړی شي. موږ نن یو څو فیصلې کړې دي او موږ له په دې هم ځان پوهل پکار دي چې موږ خپل اقتصاد هم بچ کول دي. څنګه چې لاکډاون وشي هر شی بند شي، نو هغه وخت دی چې بیا جمعتونو کې وړاندې په شان احتیاط کول دي او چې د کوم سیز نه د خلکو روزګار اغېزمن کیږي هغه به بالکل نه بندوو. نو کارخانې، دوکانونه بالکل نه بندوو، خو په ایس او پیز به عمل کول وي. حکومت به تاسو ساری چې څوک پې عمل کوي او څوک نه. وزیر اعظم جا تکړه چې په جلسو جلوسونو مکمل بندیز لګولو پریکړه شوې ده. موږ دا پریکړه وکړه چې په جلسو جلوسونو یعنی د کم کار نه چې د چا روزګارونه نه اغېزمن کیږي ټول به بندوو. زموږ په 21 نوخار کې جلسه وه ختمه وکړه او نورو ته هم وایو چې نه یې کوي، ځکه چې د رس ځایونو نه کرونا زر خورېږي. بلې دا چې شادي حالونو کې به 300 نه زیات کسان نه وي او کوشش پکار دی چې بهر پډاګه داسې غونډې وکړی شي نه چې د حال دننه، او هوټلې هم نه بندوو خو په ایس او پیز به پوره پوره عمل کوو او سکولونو ته هم یوه هفته نور ګورو که هلته نه کیسونه خورېدل نو یخنۍ چوټیانې به سیوا کړو او د ګرمۍ چوټیانې به کمې کړو. پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکوونکې ویبپاڼې تازه شمیرې تر مخه د نومبر 14 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,00,000 ته رسېدلی دی او د دې نه د مړو شمیر 2,00,000 ته رسېدلی دی او د واپس رغېدو شمیر 3,30,000 نه سیوا دی. ولې تیر 24 ګنټو کې د 2100 نه سیوا کسانو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي او 19 کسان یې مړه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پاکستان کې د اپوزیشن دوه لویو ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز تور پور کړی دی چې واکمن تحریک انصاف په گلګت بلتستان کې د انتخاباتو پر مهال درغلي کړې دي. دوی د دغو انتخاباتو نتیجې مسترد کړي او د دې پر ضد یې احتجاجونه کړي دي. بلخوا د تحریک انصاف یو پارلماني غړی وایي خلکو اپوزیشن ګوندونه رد کړي او د ولس د رایو احترام پکار دی. په دې اړه نو تفصیل د منور شاه په رپورټ.
پاکستان پیپلز ګوند تور لګولی چې د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. د یاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 14مه په ګلګت کې د احتجاج پر مهال وویل د انتخاباتي کمپاین پر مهال ورته معلومه وه چې واکمن تحریک انصاف په دې سیمه کې مقبولیت نه لري، خو اوس نتیجې بل څه ښایي.
آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے.
ستاسو مینڈیٹ غلا کړی شو. د گلگت بلتستان د خلکو پرایو ڈاکا واچول شو. زه له یوې میاشتې راهیسې د خلکو په منځ کې یم او زه خبر یم، نو زه د ټول پاکستان خلکو ته وایم چې د گلگت بلتستان خلک ډیر غیرتمند دي. دوی له ډوګرا راج نه آزادی ترلاسه کړي او هیڅ چا ته د اجازه نه ورکوي چې دوی په رایو دې ڈاکا واچوي.
بلاول بټو همداراز اویل چې پیپلز ګوند دې انتهایی اقدام کولو ته نه مجبوره کول کیږي، ګنی بیا به حالات د هر چا د کنټرول نه وځي. داراز د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت تور ولګاوه چې د 2013 کال د عامو انتخاباتو په څیر د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې هم درغلی وشوه او دوی ته د منلو وړ نه ده.
وفاقی وزرا کی ایک بڑی تعداد الیکشن
د واکمن تحریک انصاف ګڼ شمیر وفاقی وزیرانو په دې انتخاباتي کمپاین کې برخه اخیسته او سرکاري وسایل یې د خپل ګوند د انتخاباتي امیدوارانو لپاره استعمالول. دا په واضح ډول د انتخاباتو د کمیشن له قاعدو او ضابطو خلاف ورزي ده. موږ ته ځینې داسې رپورټونه هم راغلي چې په پیسو ووټونه اخیستل شوی دي. موږ د درغلیو ټول ثبوتونه راغونډو او خلکو ته به په ډاګه کوو. د 2013 کال د عام انتخابات نفس د وفاقي حکومت په څیر اوس د ګلګت بلتستان په خلکو هم د غیر نماینده حکومت مسلط کولو هڅې روانې دي.
بلتستان پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې ګوند یې د ګلګت بلتستان د انتخاباتو نتیجې نه مني او د دې پر ضد به احتجاج جاری ساتي. بلخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی محمد بشیر خان چې په اسمبلی کې د کشمیر او ګلګت بلتستان په اړه د قائمه کمیټې غړی هم دی وای د انتخاباتو د کمپاین پر مهال سرکاري وسایل نه دي استعمال شوي.
موږ هغه وسایل نه دي استعمال کړي کوم چې راوی دا کوم تورونه لګي هغه کله لګي پرس کنو موږ هغه اوسه پر نه استعمال کړي دي. نم چاته دا خبره کړي چې اوسه راغلی و تاسو د سړک پخو چې دوی خو داسې استعمالول مخکې چې خلکو ته سړکونه اعلان کوو په هغه ساتې به کار شروع کوو چې خو مخکې داسې کړي دي. دلته نو دا دې وجه نه چې دا تورونه لګي چې چا ولا ور نه ورکړی د ور نه ورکولو په وجه باندې په موږ باندې تور لګېږي.
په ګلګت بلتستان کې د شفافو او منصفانه انتخاباتو په اړه ادارې فافین یو مشر مدثر رضوی وای دغه انتخابات په مجموعي توګه شفاف او منصفانه وو. نوموړي وویل چې د انتخاباتو عمل درې برخې لري، یعنی اول انتخاباتي کمپاین، دویم د رایو اچولو عمل او دریم د رایو شمیره. مدثر رضوی زیاته کړه
په انتخاباتي کمپاین کې د تحریک انصاف، پیپلز پارټي، مسلم لیگ نواز ګوند او نورو ګوندونو ته یو شان موقع ورکړل شو. یو امیدوار هم د خپل کمپاین په وړاندې د مشکلاتو ګیله نه ده کړې. البته په کمپاین کې د واکمن تحریک انصاف د وفاقي وزیرانو برخه اخیستل د انتخاباتي قوانینو خلاف ورزي وه او د هغې خلاف ځینو امیدوارانو له عدالت سره رجوع کړې ده. باقي د وټونو په ورځ هم کومه لویه پیښه نه ده رپورټ شوې. ځای په ځای ښځو هم خپلې رایې استعمال کړي. بیا د رایو په شمیر کې هم کومه لویه ستونزه نه ده رامنځته شوې. نو داسې ښکاري چې انتخاباتي کمیشن د ګلګت بلتستان انتخابات په ښه ډول منظم کړي وو او زیاتره خلک پرې مطمئن دي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د ویب پاڼې تر مخه د ګلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی د سلی رشتو چوکیو لپاره په دې انتخاباتو کې د سلورو ښځو په ګډون 310 امیدوارانو برخه واخیسته چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه واکمن ګوند تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي.
منور شاو شتاسو ته ریپورت وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د نومبر پر 2 د حکومت مخالف ګوندونو اتحادی پاکستان جمهوریت تحریک په پېښور کې لوی جلسه اعلان کړې ده. د جماعت اسلامي لخوا په سوات کې د یو جلسې اعلان شوی دی. د جماعت اسلامي صوبایي مشر مشتاق احمد خان پرون په نوښت په سوات کې خبري غونډې ته ویلي چې د پوینا اوسنی حکومت پارلمان بے واک کړی دی. د پوینا پریکړې په پارلمان کې نه بل ځای کېږي. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات بنګوره کې د جماعت اسلامي ضلع دفتر کې سینیټر مشتاق احمد خان چې د یادې پارټۍ صوبایي مشر هم دی خبریالانو ته ویلي چې دوی په سوات کې د احتجاجي جلسې لپاره تیاری شروع کړي. دوی په وینا د احتجاجي جلسې درې اهداف دي: د جمهوریت بالادستي، د پیغمبر اسلام د ناپوس ساتنه، او په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ مشکلات. دوی ویل چې موجوده حکومت کې ټولې پیسلې د بل خوانه کېږي او د منتخب نمایندګانو سپکاوی روان دی.
دی حکومت د پاکستان پارلیمنٹ سر ٹیٹا کرے دے. پارلیمنٹ آزاد نہ دے، پارلیمنٹ خود مختار نہ دے، دا ملک دا فیصلو مرکز پارلیمنٹ نہ دے بلکہ راول پینڈے دے. او دا آغی وجہ دادا چتا سو اگو رے دا دا آرمی چیف دا ایکسٹینشن واقعہ، تا سو اگو رے دا سن دا آئی جی دا واقعہ، دا فیصلو مرکز دا دین اخکارا پتہ لگی چی پارلیمنٹ نہ دے بلکہ بل زیر. نو دا خو یو گڑاگے حکومت تے، یو پپٹ حکومت تے، او دی دا پارلیمنٹ ساورنٹی دا کمپرومائز کرے دا.
د حکومت مخالف ګوندون اتحادی پی ڈی ایم جلسہ چې هم په دغه ورځ پیښور کې اعلان شوه، د دغه سوال په جواب کې مشتاق احمد خان وویل چې دوی دغه ټوله پارټۍ یو شان ګڼي.
دا حفیظ شیخ د پیپلز پارټۍ فائنانس منسٹر، دا حفیظ شیخ نن د پی ٹی آئی فائنانس منسٹر، دا فواد چودھری د کاف لیگ عہدیدار، دا نن په دې پی ٹی آئی کې عہدیدار دی. دا عمر ایوب د مسلم لیگ وفاقی وزیر، دا عمر ایوب نن د پی ٹی آئی وفاقی وزیر دی. نو دا کاف لیگ، مسلم لیگ، او پی ٹی آئی، او پیپلز پارٹی، دا سلور پارٹی نه دی، دا یو پارٹی ده، دا اشرافیه، دا لوٹ مار والا، دا خلکو یو، دا پارٹی ده. لہذا موږ د دې خلاف.
په دې لنډو کې سوات گراسی گراؤنڈ کې د واکمنې پارٹی پی ٹی آئی، بیا د مخالف ګوند مسلم لیگ نون، او اوس د جماعت اسلامي جلسې څه اهمیت ده؟ بیا ولې سواد دومره په سیاسي ډول تود ده؟ دغه پښتنه مو چې په سواد کې د سما ټي وي خبريال او سیړنکار سید شهاب الدین څخه وکړه، نو خاغلی وای
سواد کې یو طرف ته په حکومتونو تجربه ګار، نو بل طرف ته د تحریک د شروع کولو یو مرکز هم ده. په مازی کې هم پاتې شي، وسم زدا ګڼم کچره دا تسلسل دې پاتې شي، او په ملک چې کم صورتحال مونږ تخکاری، نو کې دی چې دا تاریخ هم په خپل کامیابی باندې
د جماعت اسلامی جلسے پاڑا د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی او د ملکن ڈویژن پارٹی مشر فضل حکیم وای
دنیا پارٹی او د شویر 11 نو دلو سر دور سم شین دس زم پی ٹی آئی باندې س سات سر نپری باسی او نس من کرف یو ن دولم بر یو الحمدللہ هدا ل انسان حکومت ته اب انزکل د زم سر پیسن کی نس یو ز اغه ټیم خ خوشاله و است د اسمبلی نه بار دي خپ دي نو دار سر خپل دغه چې په کرسی نس جوزان او چتو چتو واجب کرسی نس نه بیا یا کرب حکومت ته او دا نا کم حکومت ته ان شاء الله تعالی عمران خان پشان دے مشر وزیر اعظم بر دنیا کی الحمدللہ ډیر کم لیڈران دي پیدا شي من دې چانه سره یې رشتہ د الله د ذات نه علاوه اور نه چانه یې ریکو.
په داسې حال کې چې حکومت په سیاسي جلسو د کورونا وایرس لوجه بندیز هم لګولې، د جماعت اسلامي جلسې پاړه ځلې تنظیمي لاس نه دی ویلي، خو چارواکي وای چې دوی به په هر حال د حکومت په هدایت او عمل یقیني کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان او پاکستانی چارواکي هیله لري چې د تجارت پر زیاتولو او پانګونې د موکو په رامنځته کولو سره پر امنیتي مسایلو ولاړې اړیکې د اقتصادي ګټو پر تعلقاتو بدل کړي. په دې لړ کې دواړو خواوو د پارلمانونو غړو او د سوداګرۍ وزارتونو د چارواکو په کچه پر لپسې خبرې کړې دي. دا هلې ځلې تر هغه وروسته زیاتې شوې چې د پاکستان او افغانستان سوداګري په تیرو 15 کلونو کې دا کال تر ټولو ټیټې کچې ته پریوتې ده. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د تجارت وزارت چارواکي وایي پاکستان سره د مذاکراتو په کولو سره هڅه کړې چې سوداګري د سیاسي اړیکو له اغیزه راوباسي. د دې وزارت وایند جاوید دبیر د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد سره د بې ثباته اړیکو او سوداګرو ته د ورپېښو خنډونو له کبله د افغانستان مارکیټ د پاکستان له لاسه په وتو دی.
روابط تجاری با دیگر کشورها زمینه
دی وی د نور هیوادونو سره په ځنګړې ډول په شمال کې مو د غونډیو مرکزی آسیا هیوادونو سره هی اړیکی د دې سبب شوې چې پاکستانی بولنه افغانستان ته کم راوړل شي. زمنګ تجاران په پاکستان کې ګڼې سوزی لري. اوس پاکستان په دې پوه شوی چې دا کار یې اقتصاد ته زیان اړوي او دا مارکیټ بیلي. له دې امله د سوداګریزو اړیکو د ښه کولو لپاره کوښښونه زیات شوي دي. موږ خبرې کړې دي پاکستاني سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې ده. غواړو د پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې یو قوي تړون ولرو چې دا ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه په 2018 کال کې افغانستان ته له پاکستانه د 2 بلیون ډالرو مالونه وړل شوي، خو تیر کال دا سوداګري له 1 بلیون ډالرو هم کمه وه. پاکستانی چارواکو دا درک کړی ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 15مه په ملتان کې خبرلانو ته وویل چې د افغانستان سره د داسې اړیکو ټینګولو هیله لري چې د ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ پکې تجارت او اقتصادي راکړه ورکړه په سر کې وي.
مستقبل قریب میں پاکستان کا
په نږدې راتلونکي کې وزیر اعظم عمران خان کابل ته ځي. په دې سفر کې به د ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ تر ډیره د اقتصادي همکاریو په زیاتولو خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان امن سره تړلی دی، نو د اړیکو د ټینګولو یو ښه او شریک لاره باید راوباسو.
اسلام آباد او کابل د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لري چې له مخې افغانان د هند او نورو هیوادونو څخه د سمندر او بیا د پاکستان د ځمکنۍ لارو او پاکستانیان د افغانستان له لارې د مرکزی آسیا هیوادونو سره تجارت کولی شي. د دې ترڅنګ پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګا سرحد هم پرانستی دی. همداراز د افغانستان سره یې د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګورړی او خرلاڅو لارې هم خلاصې کړي دي. خو د سوداګرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو په موخه جوړ شوي د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی مشر خانجان الکوزی د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې دواړه خواوې باید تجارانو ته د یوې کلنې ویزې پر ځای د ډېرې مودې ویزا ورکړي او پر بندرونو د مال وړونکو ټرکونو ایسارولو وخت دې کم کړل شي.
کوشش وکړئ چې سیاست د تجارت نه جدا شي او دواړو ملکونو پکې موقف وکړه. نو اوس دا اهمیت پیدا شوی دی چې موږ په هغه اقتصادي ظرفیتونو باندې باید فکر وکړو. نو زه موږ ته ډېر امیدواري پیدا شوې ده چې افغانستان حکومت د پاکستان خصوصا د ټیکسټایل سرمایه گذاری او د معدن او زراعت سرمایه گذاری دپاره زیات امکانات په افغانستان کې موجود دي او دولت په ډېر ښو شرایطو باندې د افغانستان دولت د پاکستاني تجارانو دپاره په مزار او هرات او شمال او کابل کې د دې زمینه مقاعده ای چې پاکستانی تجاران مشترک سرمایه گذاری وکړي په افغانستان کې او هغه پیداوار او هغه محصولات د مرکزی آسیا ته صادر کړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې د روانو بدامنیو له امله خرابې دي. افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د افغان طالبانو په ملاتړ سره ترهګري پالي، خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کارولی شي. دغو تورنو او له کبله یې رامنځته شوي بې باورۍ سوداګر پریشانه کړي دي. د پاکستان د چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی مشر غړي او تجار زاهد شینواری د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان تجارت به هله زیات شي چې د سیاست له سیوري لرې وساتل شي.
او دا صرف د زمونږ بدقسمتی ده چې په پاکستان او په افغانستان کې دا تجارت هم سیاست سره تړلی شوی دی. کنی د انډیا او د چاینا په منځ کې اوس کې جنگ هم شوی، سیاسي اختلافات هم ډېر لري، خو د دې 13 کلو تجارت چې دی یو په 100 زیات شوی دی. یو ټایم کې دا 18 ډالرو نن 12 کاله مخکې هغه 100 ډالرو نه زیات دی. نو دا ډېره دنیا کې چې دی د سیاست سره دا تړلی نه دی. موږ په منطقه کې غریب بدقسمتۍ سره دا دې سره موږ تړلی دی.
مشال ریډیو ته د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی څخه رسیدلی معلومات ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډیر تجارت په 2018 کال کې شوی وو چې له 3 بلیون ډالرو څخه اوخت. دغې کچې ته د سوداګرۍ بیا رسولو لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړې شوې چې وخت په وخت د تجارانو سره د ملاقاتونو له لارې د دوی ستونزې حکومت ته د حل لپاره رسوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې دوی هلته په خیبر کې د ورانسو سرکاري سکولونو د بیا بحالۍ کار پیل کړی دی. نوي استادان برته کوي او د ماشومانو د مور پلار او استادانو شریک اتحادیو په لاس باندې په سکولونو کې سهولتونه پر کولو لپاره یې هم فنډونه جاری کړي دي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې ټول 109 سکولونه د نامنیو په پیښو کې په مکمل توګه ړنګ شوي دي او په 100 نور بنیادي سهولتونه نه لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال روډي خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټوله ضلعه کې د بدامنۍ په وخت ورانو شوو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار روان کړی او نوی عمله هم برتی کوي، او چې په کومو سکولونو کې د سهولتونو کمی و هغې ته یې هم فنډونه جاری کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي
ڈیمج اسکولوں نے چکم دی فلی ڈیمج اسکولوں رمنگ سر تقریباً 109 اسکولوں دی اور اگر اسکولوں چاہ گا صحیح سب روتے دا یا ڈیمج چھوی دی لگ گئی سب فل نہ ڈیمج نو آگا 126 اسکولوں دی پدا گئے ڈیمج اسکولوں کے چکم دے نو 30 اسکولوں کے کار شروع شوی دے اور دا چینیز ایڈ وتوی پدی کہ منگا اگی منگنا 50 اسکولوں اگست دی نور اے ڈی پی کے اومس اسکولوں منگ ور کڑی دی دا فلی ڈیمیج پاگی باندھے اومس کار شروع دی خو دا بلک ٹائم اخلی یخ نمرالا نو انشاءاللہ چھ مکمل بشی خو ٹائم با اخلی دا میسنگ فیسلٹیز والی سربم سے خبروں کم چیئر منگا اسکولوں تا فرنیچر ورکو ٹاٹون ورکو دگا رنگی منگا 86,000 بیگن اسکولوں کے معاشمان لا ورک چاہتا ملوشی دی چاہتا بم ان شاء اللہ اب تنی مکے ملوشی اس منگا نو اشتہار ورکڑے دے اور پاگے کے منگ سرے 511 پوسٹوں خالی دی دا دین علاوہ منگ سرے دا ہیڈ ماسٹر 17 والا پوسٹوں خالی دی دا سبجیکٹ اسپیشلسٹ والا 37 پوسٹوں اغم خالی دی آغا با صوبائی حکومت سے کم دے آگے پخپل لیول باندھ کے آگاہ ریکروٹمنٹ زمنگ سرے نہ دے امنگ نے ویکنٹ پوزیشن غست دے آگا منگا ڈائریکٹریٹ اور سیکریٹریٹ تلے گلے دے ان شاء اللہ پاگے باندھے منظر کا شروع شی.
نثار محمد خان زیا تکڑا چدوی دا پیرنٹس ٹیچر کاؤنسل یعنی دا معشومان دا مور پلار استادانو شریکه اتحادیو په لاس باندې په سکولونو کې سهولتونه پوره کوي او ټول ضلع څخه باندې 600 سکولونو ته 40 کروڑ روپۍ جاری کړي.
منگا پا میسنگ فیسلٹیز کے چی آگا پی ٹی سی پترو باندھی آگے دیوالوں نے جوڑ رہی گروپ لیٹرین جوڑ رہی چتا باؤنڈری وال کم بھی اگو چت ایڈیشنل کلاسروم پر ان پیسے ورکڑی دی نو بدی لڑکیوں منگا سے تقریباً 44 کروڑ روپے اسکولوں تا لے گئی دی دیکھے س چکن آگے تو ملو دی سن دی ملو دا چاہ دا بینک اکاؤنٹ غلط ہو دا چاہ دا اسکول نم غلط ہو دا آگے پہ جوان اگر چکن واپس شوی دی نو آگا منگا کسان و تکنو دی انشاءاللہ چے آگا بم ٹک شی نو آگا با دی اسکولنو تلاڑ شی اور دا گا رنگی دا کم چے میسنگ فیسلیٹیز دی گروپ لیٹرین شو واٹر سپلائی شو ایڈیشنل روم شو دا الیکٹریفیکیشن شو دا په سکول کې کم کمې دي نو دا به ان شاء الله پوره شي.
سرور پر د جمرود په یو سرکاري سکول کې استاد دی او دی وای چې اوس د پیرنټس ټیچر کونسل یا د ماشومان د مور پلار او استادانو د شریکي اتحادیه په لاس کومې روپۍ په سکولونو کې خرج کیږي نو د دې به ډېر ښې نتیجې راوځي.
ما خیال چې فائدہ ډیره زیاته ده. اوس اوس دا براہ راست دا کم کمیټي او کونسل چې ته جوړیږي دا براہ راست اختیارمن وي. اکه کمرې مرمت وي پی کا کڑکۍ خرابې کړي استادانو کرسی کړي ماشومانو بینچونه یا کرسی دا پیسې په میدان باندې لیدل کیږي ځکه چې دا چکم کونسل دے پدا کہ علاقے خالق دی چې چا بچی په سکول نه کې سبق کی بل چې کوم استادان دي کې اکثر د امدغه علاقو دي ان شاء الله تعالی بل دی دو ان ریکارډ یو شوی دا سم نه چې دا کونسل ته ملو شنه دو سری ریکارډ نه باقاعده رجسٹر دی پا باندې باقاعده یو یو شی رسید دی یو یو په کم زی باندې ولګي دی هر یو شی ریکارډو باقاعده پروتي او ټیک ټاک اډیټ وی کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی از دغه ریپورت به په پوره په بل خبرونه کې ووري اوس وخت سو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې فرخند اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 مقام ته خپل ټلویزیونی وینا کې ویل د کرونا وایرس ته مخ په زیاتیدونکو کیسونو لوجه به احتیاطي لارښوونې سختوي خو لا هم په هیواد کې ټولبند نه اعلانوي. د پاکستان د روغتیا محکمې د ویپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس لوجه 3 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې د نومبر 18 په کرونا وایرس تخته کسانو شمیر څه باندې 3,00,000 ته رسیدلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په ګلګت بلتستان کې د نومبر په 14 په یو خبری کانفرنس کې ویل په ګلګت کې د نومبر په 15 په شوو انتخاباتو کې پراخې درغلې شوي او دوی به په دې لړ کې قانوني کاروایی کوي. پیپلز پارټۍ د ګلګت په سړي رشتو انتخابي چوکیو کې 3 ګټلې دي خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند وفاقي حکومت دغه تورونه بې ځایه ګرځولي او د ګلګت بلتستان انتخابات یې شفافه ګرځولي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د سرمایه کاری او سوداګرۍ سلاکار کابل ته رسیدلی. په کابل کې د پاکستان سفارت د نومبر په 14 رسنیو ته په یو استول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود سره د خپل یو پلاوي کابل ته په 3 ورځني سفر راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د نومبر په 19 بعد د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم کابل ته ځي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي کچېری لراتون کې انتظامی سره ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 6 جنوري د سوګند رسوماتو مخ کې د کورونا وایرس د ویکسین د رسد په اړه معلومات شریک نکړل نو په امریکا کې دغه وایرس لوجې د مړو شمیر زیاتې دي شي. امریکا دا وخت کورونا وایرس په اړه د درې می سخت سفیر تیریږي او په امریکایي سېنات کې اکثریتي مشر مچ مکانل له افغانستان او عراق نه د امریکایي عسکرو زر تر زر د وستلو خلاف خبرداري ورکړي. د لهغې وروسته دا چې د نومبر په 14 په ځینو مطبوعاتي راپورونو کې ویل شوي دي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په روانو ورځو کې د دغو دواړو هیوادونو نه د خپلو عسکرو د راویستلو د یو اعلان پلان لري.
خبرونه مو له مشال رډیا اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. د درملو جوړولو امریکایي کمپنۍ موډرنا اعلان کړی چې د کورونا پر ضد د دوی له لوري جوړ شوی واکسین نږدې 95% اغیزناک دی. په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څخه کم یو کال پوره کیږي خو دا دی په علاقې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین پر جوړېدو دی. د موډرنا امریکایي کمپنۍ مشر ویلي چې د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ډیر ښې دي. په دې اړه نور تفصیل عصمت ساروان راکوي.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څخه کم یو کال پوره کیږي خو دا دی په ایله کې اوس د دې خپرېدونکو وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی. د مودرنا امریکایي کمپنۍ اجرایي رئیس سټیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید 19 په مخنیوي کې بریالی دی. د مودرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.5 د کورونا وایرس په وړاندې اغیزمن دی. تمه کیږي چې مودرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د ارزښت کولو غوښتنې ومني. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یو نیمه میاشتې پاتې ده 6 میلیون دوز واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي. مودرنا خپل واکسین پر کابو 1.5 داوه طلبو خلکو آزمویلی چې د کورونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی. تیره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو ان ټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې 90 بریالی دی. د اروپای کمیسون رئیس اورسلا وون پرون وویل دا کمیسون به نن سه شنبه د جرمنی له کیور واک کمپنۍ څخه د 415 میلیون دوز واکسین درانیولو فرمایش ورکړي.
خوشاله يم چې یو تازه موافقه اعلان کړم. د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کورونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبوو.
د امریکا د جان هاپکنز په هنتون لشمیرنو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیون ته نږدې شوی دی. له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. سره لدی چې د واکسینونو بریالیو از میشتونو هیلی غوړولی خو په بیلابیلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیون انسانانو ته د واکسین د رسیدو لپاره 2 میاشتې وخت ته اړتیا ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د 2019 کال په دسمبر کې په چین کې د نوې کرونا وایرس تر لومړیو پیښو سپتیدو وروسته د څو میاشتو په موده کې د ناروغي د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسیده. په نړۍ کې د وایرس ملیونونه پیښې ثبت شوي دي او تر یو ملیون زیات کسان یې وژلي دي. په وژلو او سختو ناروغانو کې زیاتره د لوی عمر او دایمي ناروغیو لرونکي کسان ول. اوس مهال په یو شمیر هیوادونو کې د وایرس او ناروغي په اړه څېړنې روانې دي او ساینس پوهان هڅه کوي چې دا معلوم کړي چې د لوی عمر لرونکو پرتله په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شدت څه لاملونه کېدای سي. پامیر ساحل په ماشومانو کې د کورونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړې ده.
انسانانو ته د خبرېدونکو یو شمیر نورو جراثیمو په څیر نوی کورونا وایرس هم وړو زړو او ښځې نر ټولو ته خپرېږي. خو پوښتنه دا ده چې کورونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان ناروغولی شي. د دې پوښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څېړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس د اخته کېدو امکان لري او له یو کسې بل ته خپرولی هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 13 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري. خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووید-19 په اړه د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساينس پوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوي کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په څو میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 18 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووید-19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. له دې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشومه واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوې دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د می پر 28 مشال راډیو ته ویل د زکام وایرسونو او نورو جراثیمو په څیر کورونا وایرس هر کس ته خپرېدای شي. د وای البته د ناروغي شدت په ماشومانو او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړي ته یا د داسې موقس ته چې ولګي چې هغه سره نور بیماری لري، زړه یا د شکر یا داسې نور بیماری هم وي، دا هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې پسین کې هغه رپورٹ کړی چې 800 فاوشا ماشومان په دې مرض باندې انفیکشن دي، ټیسټونه پازیټیو راغلي. نیویارک کې یو څو ماشومان شوي، دوه درې ماشومان زیات نه، او هغه چې بیا وروسته سټډي وشته هغه دا معلومه کړه چې دا د نورو زړه تکلیفونو دا شان دي زیات کرونا عمل نه وي. دومړي نه
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغي لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي، سخت سالنډي، د زړه جدي رنځونه، د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابتیس، د پښتورګو هغه ناروغي چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خو ټول څېړونکو تر اوسه پر دې یو خوله نه دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او که څنګه. ساينسي څېړنیزه مجله نیچر د ځینو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شمیر یو لامل دا کېدای شي چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې ښوونځي تړلي دي او میندې پلرونو ماشومانو ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګيري وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نخ کار کیږي. د اپریل پر 28 په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومې ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر 10 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدی شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساينس پوهانو پر باسونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وای د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمی دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوزې او سترګو ته د لاسونه نوړي، له ناروغانو د ځان لری ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي، او د غني ګونی ځایونو ته نه ځي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خیبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړی ډاکټر سمیرا شمس د هغې دوا په اړه د پوهاوی هلو ځلو باندې لاس پورې کړی دی چې د ستنې په شکل کې د ماشومانو د زیږیدنې پر وخت میندو ته ورکول کیږي. ډاکټران وایي که څه هم د دغه دوا مقصد د ولادت کې انساني آسانی پیدا کول دي، خو دا باید هر چا ته ورنه کړل سي، ځکه چې د دوی په وینا ناپوهي کې غلط استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښولای سي. په دې اړه تفصیل د ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس وای د اکسیټوسین په نوم د هغستنې پاړه د پوهاوی هلې ځلې پیل کړي دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کیږي. سمیرا شمس د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته ویل د هغستنه ده چې په ولادت کې اوی مور ته د اسانۍ لپاره ورکول کیږي، خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي. د هغې په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی خزینه غړي به برخه وي او دغه مسله باندې به کار کوي.
گرم ستنا ورتا وای ڈیلیوری والا پروسس دیس کی دو دپارا پی سی کی ما سیشن کڑو بس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نا زمون دا ڈیمانڈ ہوتا سی سٹیئرنگ ٹیم تو جوڑ کے چاہیے کہ ما میڈیکل کمیشن ریپرزنٹیشن ہی ڈاکٹرز ریپرزنٹیشن ہی میڈیکل ٹرمینالوجیز دی نو ہیلتھ بلیڈ اخلی نو دے کی مونگا گورو چ لیجسلیشن کو اویئرنس کو ڈاکٹر سٹرین کو ایل ایچ وی ایل ایچ ڈبلیو سٹیٹ کو
دتپ پجبا کے آکسیٹوسن ہا ہارمون تویل کی چ لبڑان تے نہ تیوی خزے پوینہ کے موجود وی دا ہا غوخ کار کوی چ کلا یو مور د ماشوم ولادت تے نیس دی وی. په خیبر پختونخوا کې د نرسانو یو استاد بی بی سلطانیه وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کیږي، یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د ښځې بچه دانې خلاصولو لپاره، او بیا وروسته چې کله ماشوم وزېږي نو هم واپس خپل ځای ته د راوستلو لپاره. خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار.
د ډبلیو ایچ او سټانډر خدا دی وایي چې لکه تاسو به ارتفیشل هارمون لکه اکسوټوسین باندې ورکوي، یو مدر دا د هغې ډیلیوري ته نږدې ده او د هغې یا ټایم نه دی پوره او یا د هغې پور کنټرکشن دی او تور ته برنه اکسوٹوسین هارمون ورکی او الته بچدانی خلن نه کولاوی نو خالته ډایلیټیشن کوي پوشکی سرویکس نه کولاوی نو الته بیا یوټرس وشتي نو الته مور او ماشوم دواړه په خطر کې وي.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف په 2015 کې د کوز دیر په تیمرګر کې و سیړنه کړې و. دغه سیړنې لمخه حالته او 80% خزو ته د غستنه د هغو کسانو تر سارنې لاندې ورکړل شوی و چې باید نه ورکړي. پدې کې 20% ولادتونه د دایانو په سرپرستۍ کې، 25% د لیډی هیلت ورکرانو، 20% د نورو، 25% د ډیسپنسرانو، او یوازې 14% د ماهرینو د سارنې لاندې شوی وي. د دغه سیړنې له مخه په 50 کې د سلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسین ناسم استعمال وو. بیا هغه ښځو چې ماهرینو ورته دغه دوا نه و ورکړي پکې د بچه دانې د شلېدو شره درې چنده زیاته وه. په تیمرګره کې د ایم ایس ایف یا میډیسن سانس فرنټیرز یوې طبي کارکوونکې ایسټر دغه څېړنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په 70 ډالر دوه داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکی کسانو خزو ته دغه دوا ورکړي وي.
زبر دانه وایم چې دا یو خراب دوا ده. دا ډیره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي، ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغه میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري، خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. ناسم استعمال یې هغه وخت کیږي چې هغه کسان یې ښځو ته بې ضرورته ورکوي چې اجازت یې نه لري. موږ ته یوه ښځه راغلې وه چې مخکې درې ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې په آپریشن شوی وو. دا د هغې څلورم ځل وو. هغې ته د ولادت پروسې د تیزولو لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوې وې. له هغې ډېره وینه روانه وه او په خېټه کې سخت درد وو. هغه یې موږ ته هسپتال ته راوړه. موږ وکتل چې د هغې بچه دانۍ شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو او مقدار یې هم ناسم و، ځکه چې پوهه یې نه لرله.
استر وایي د رحم د شلېدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي، بلکې بچه دانۍ هم ضایع شي او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیا هم ورته خبره کوي او وایي د صوبې په هسپتالونو کې د دغه ستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي.
تاسو هر یو هسپتال ته لاړ شئ، تاسو ګورئ د اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دا لګیا دی او د دې د وجې نه چې کم دی د میټرنل ډیتس کیږي. د میټرنل ډیت څنګه کیږي چې لکه یوټرس رپچر شي نو هغې نه بلډ لاس شي، فیټس چې کم دی هغه خو پوشیز لګي نو اخر دا چې بس هغه هم خپل ټایم نه پرېږدي، فیټس ډیتو شي.
د دغه ستنې د ناسم استعمال په اړه پوښتنې راپورته کیږي، خو بیا ډاکټران وایي بې له ضرورته چاته نه ورکوي او پوره جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیاره ده که نه. د اسلام آباد د پیمس هسپتال یوه ډاکټره شهلا مندوخیل وایي چې کله ضرورت وي نو دغه ستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینې لاندې ورکول کیږي.
مونږه هغه ټایم ورکو چې کوم ډاکټر یې کمپیټنت یا په پوي کې کا مونږه هغه خزه ته خالي ټول شو کوم مونږ په پوي غو اول مونږه خزه قتلې چې دا خزه به په اپریشن نه پیدا کی بچي. دا بالکل نارمل بچي دی، د بچي وزن هم ټیک دی او په مور هم فټ ده، د دې د هډو مسله هم نه ده، هډو نه تنګ هم نه دي، نو دا به نارمل ډیلیوري ته پار چې کوم کی نو مونږ دا ستن ورته لګو.
ډاکټر شهلا وایي دوی خپل پوره احتیاط کوي، خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کومې دایا نه کوم کیسونه سنبالوي یا ځینې نرسانې د ناپوهۍ له امله په ډېر زیات مقدار کې دغه دوا استعمالوي نو نتیجه یې د مور او ماشوم مړینه وي. خو بیا په خیبر پښتونخوا کې یوه نرسه شایسته جدون وایي په پاکستان کې نرسانې پوره تعلیم حاصلوي او تربیت یافته وي.
ڈگری پروگرام دے اگر تقریباً پاکستان کے کو راؤنڈ اباؤٹ 100 نہ ابو ہوں، لیکن دل تک دے کے پی کے مصرا 4 to 5
سال. ڈاکٹر شہلا پ خبر د دغستن د مور پسی ہفتے رسرا تھوم وچ پکے زڑ بداوی الٹیاں نکول بے ہوشی او سخت سر درد شامل وی.
اوزے نو بس شروع شی زیادہ امروز کی ورک لی لگے دا یا نے ہینڈل کی یا نرس یا پکورو کی چکم کی نو اگے بیادہ سی چ پسر باندھی بے خی سخت درد چی پخز چدی بے ہوشی تو مخشی جھٹکے پرورا
استر وای دغه دوا په ټوله نړۍ کې استعمالیږي، خو یوازې په هسپتالونو کې ماهرین د استعمالولو اجازه لري.
زوایم چې دغه دوا سم استعمال دی عملی شي، یعنی یوازې اهل کسان دي د نسخې اجازه ولري او دا دي یوازې په طبي مرکزونو کې وکارول شي، ځکه چې په دې طریقه به مریض ته په سم مقدار کې دوا ورکول کیږي او طبي کارکونکي به هم څارنه کوي. مونږ باید خلکو ته هم وایو چې دا په عام بازار کې نه خرڅوي. مونږ باید طبي کارکونکو ته د دوا د سم استعمال پوها ورکړو او د ریډیو او ټی وی له لارې په عام ولس کې هم آگاهي پیدا کړو. پکار ده چې د دې دوا سم استعمال په اړه پوهه د نرسانو په تعلیم کې هم شامل وي.
ماهرین وایي د دغستنې له امله د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي لپاره ضروري ده چې په ټولنه کې د آگاهۍ مهمونه وچلیږي، له دې سره تړلي خطرونه خلک خبر کړل شي، حکومت په دغو هڅو کې مخې ته راشي او روغتیايي کارکوونکي په دې پوه کړل شي چې د دغه دوا سم استعمال څنګه کیږي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے MSFRADIO مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د سعودي عرب حکومت د بهرنیو کارګرانو په اړه په محدودیتونو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. سعودي عرب چارواکي وایي چې د دې نرمۍ له عمل کېدو سره به په سعودي عرب کې پر بهرنیو کارګرانو لګیدلي یو شمیر محدودیتونه لرې سي. په سعودي عرب کې میشت یو شمیر کارګران بیا وایي دوی د کفالې په نامه نظام ډیر ځپلی دی. دوی غوښتنه کوي چې بشري حقونو ته په کتو دي دا نظام په پوره توګه ختم کړل سي. د بشری حقوقو ډلې د سعودي عرب د نظام ته د غلامۍ یو جدید بڼه وای. د قانوني چارو پوهان وای چې د سعودي عرب حکومت لخوا اعلان شوی دا اوسنی بدلونونه پر عامو کارګرانو نه عمل کیږي. په دې اړه تفصیل لا یو لنډ د مې ورستاورو. د سعودي عرب حکومت اعلان کړی چې د بهرنیو کارګرو په اړه د کفاله په نظام کې بدلون راولي. د مالی چارو په اړه یوې مشهورې ویبپاڼې مال د سعودي عرب د ولسی خیر شګړي وزارت د سرچینو له حوالې لیکلي چې دا بدلون به د 2023 کال په منځ کې عملي شي. کفاله په سعودي عرب کې د بهرنیو کارګرو لپاره موجود یو داسې نظام دی چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ورته د لانجمن نظام په سترګه ګوري. د دې نظام لمخې په سعودي عرب کې یو کاروبار کونکي له بهره کارګر ورغواړي او بیا هغوی مجبور وي چې د همدې کفیل یا سپانسر په شرایطو کار وکړي. په سعودي عرب کې میشت مزدوران له دې نظام څخه سر ټکوي او د بشري حقوقو سازمانونه دا نظام د غلامۍ یو جدید بڼه بولي. مهربان افغان له تیرو 19 کالو راهیسې په سعودي عرب کې میشت او هلته تر کفالت لاندې کار کوي. نموړي مشال رډي تو ویل دوی داسې نه غني چې ګواکې په دې نظام کې به د پام وړ بدلون راسي. دوی ویل بدلون کې راځي هم نو شای یوازې هو خلکو ته ګټه ورسوي چې سعودي عرب ته سرمایه کاری راوړي او هلته کاروبار کوي. د ویل عام مزدوران د کفالې تر نظام لاندې کار کوي او ژوند ډیر سخت دی.
هغه دومره پابندي کالبته خدای مکه کده ته کور کې مړې سوی وي یا خو بدی نو دته اجازه نه وي. دای بځکه دغه دوه کاله یې خپل سر اگریمنت یا دو نیم کال نو دو کالو کې بعد چې کله دوه وخت پر کړی نه نو دته اجازه نشته چې د کلی تلاړ شي. ڈیوٹی کوٹا دا بس دا بدای بدل تو وسیگی.
نور رحمان داوڑ وای لاتی رڅ باندې یول سکال رایسی په سعودي عرب کې داسي مزدوري کوي چې د د پوینا هرڅه د کفیل په خوشه او ناخوشه پوري تړلې دي.
کفیل پرتا مونږ تقریبا بازار ته هم نشو تللې. لکه چرته مطلب د یو خار نه بل خار ته تک وی نو دته برابر هم مونږ کفیل نه اجازه غواړو. بلکې هغه په ډیر مینت باندې مونږ ته اجازه کوي. اول خبره کوي نه کبه را کوي نو ډیر زیات مینت په غواړي. ډیر زیات د لاست پیپ مونږ نه سوچي غني زمونږ کار دی. مثلا د ریاض نه جديته زما نو دا تک مونږ ته ډیر ګران دي. نو د کفیل پرته خو مونږ سام نشو البته اخیستل.
نور رحمان داوڑ ویل چې که د سعودي عرب حکومت د کفیل په نظام کې بدلون وکړ نو دا به د پوینا د پښتنو په ګډون هلته په میلیونونو مزدورانو ته ډیر ګټه ورسوي.
کچرته په دې پالیسي کې اصلاحات راشي مطلب بدلون پکې راشي نو دا خو ډیر د خوشحالي خبر دی. ولی چې مونږ به اله پرواز کول شو مونږ به خپل مرزي باندې کار ځان ته ټاکل شو. کمنګ دکان کو کمنګ گاډي ځان ناخلو کمنګ نور مشينري اخستې شو نو دا یو ډیر خبر دی او مونږ ورته ډیر زیات خوشاله یو. خدای دې دا هسه وکړي. خلی مونږ نه تقریبا ټول د ټولو هیوادونو چې سمره مسافر دي د دې خبر به ډیر درن هر کله کوي خو به خوشاله وي او خدای دې وکړي چې دا هسه وشي.
ډاکټر سید مزمل شاه لتیرو شلو کالو راځي په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دی وای کچيري د سعودي عرب حکومت دا ګام پورته کړ نو دا به په خپل دوی ته هم په یو شمیر برخو کې ډیره ګټه ورسوي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د خبرونې د پښې بوت رسیدلې یو سندره به اورو د شفیق مرید په ځخ کې.
سترگو پا پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا پو بناس کم نچوران شی پا پو بو کے دے تصویر دے سترگو پا پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا پو بناس کم نچوران شی پا پو کے دے تصویر دے مارا قتل ڈرا تیاچی پاسل با مارا قتل ڈرا تیاچی دس پوگ میں پرا خطو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا پو بنا چوران چھ پپو کے دے تصویر دے کاری تو ہم زما قتل لوئے اتل کڑے کاری تو ہم زما قتل لوئے اتل کڑے کاری تو ہم زما قتل لوئے اتل کڑے دیدے خار پمنا رو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا ہو بناس کم نچوران چھ پاپ ہو کے دے تصویر دے دیدے سترگو پا پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا ہو بناس چوران چھپا ہو کے دے تصویر دے.
ل دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio